د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر له افغانستان سره پر شو اړیکو ټینګار کړی او ویلی دی چې د اسلام آباد او واشنگتن د روابطو ښه کېدل خورا مهم دی. د شاه محمود قریشي د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته اوریدل شي. تمه ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته د تحسن ولاړې خیمې نن په کابل او ولایتونو کې ټولې شي. د افغانستان او آیرلند د شلو اورونو کرکټ لوبه د باران له امله ونه شوه او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د شمالي کوریا سفر لغو شو. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قمندانی به نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر مخې ته د تحسن خیمې ټولې کړې. د کابل امنیه قمندان داود امین ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزي او ولایتي دفترونو مخې ته د تحسن خیمې له اجازې پرته او په غیر قانوني ډول درول شوي او څوک حق نه لري چې په دې ډول د انتخاباتو د بهیر ته خنډ پیش کړي.
ما میرم خیمه را میوردانیم، البته قمانده همتو راست بر ما
دیوی مشت امر شوی چه ده خیمه طولی کرو. پولیس با لوسلو پرته خلاص پر او دندو سر ده خیمه ده طوله ولو لپر ورشی. ده کابل امنیه قماندان لعتراس کون که غشتل چه ده پولیسو پا مقابل کدی لزور او تشدده کار ناخلی. تحسن ده یوش مرکسانو چه نمونه ده ولسی جرگه ده کاندیدانو لوروسی لسته استل شوی پلاویانو پیل کردی. تمد چنن به په هغه ولایتونو کې هم د تحسن خیمه ټول شي چې هلته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر مخې ته درېدلې دي. د هلمند د سولې حرکت غړي نن د بغلان ولایت له خنجانه د دوشي ولسوالي پر لور وخوځېدل. د دې ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې په دوشي کې به له خلکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړي.
په یو غونډه کې اوسي او پر دې باندې وغږېږو چې څنګه ولس کولی شي چې راپورت سي روان حالت نه وایي. د جګړې پر شکیلو اړخونو باندې فشار راوړي چې نور هغوی له جګړو خلاص واخلي او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
وطن دوست زیاته کړه چې د حرکت شپږ غړي چې په سالنګ کې د هوا د خرابوالي له امله ناروغه شوي وو له روغتونه رخصت شوي او شدي. د هلمند د سولې حرکت غړي د اسد په 19 نیټه له کابله د بلخ پر لور روان شول. د افغانستان او آیرلند د کرکټ مسابقه پرون د باران د ورېدو له امله ونه شوه. د افغانستان لوبډلې له آیرلند سره د شلو وریز کرکټ د دې لړۍ لومړۍ او دوهمه مسابقه ګټلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د اصولو له مخې د افغانستان لوبډله د دې لړۍ ګټونکې وبلل شوه.
تاسو ته او اوریدونکو ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریاوو مبارکي وایم.
فرید هوتک زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ لوبډله د راتلونکي دوشنبه، چهارشنبه او جمعه په ورځو د آیرلند لوبډلې سره د وی ورځې درې مسابقې لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکي اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونکړي. د ډانلډ ټرمپ په وینا دا سفر د دې لپاره لغوه شوی چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمه د پاکولو په هڅو کې پرمختګ نه دی شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې په خپل پیغام کې پر چین انتقاد وکړ چې په دې برخه کې یې پیونګ یانګ نه دی هڅولی. ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون په 12 په سنگاپور کې سره کتلی وو. تر دې لیدنې کتنې وروسته ښاغلی ټرمپ ویلي وو چې د پیونګ یانګ اټومي پروګرام یې تر ډېر بریده حل کړی او شمالي کوریا تر دې وروسته یو اټومي ګواښ نه دی. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې متحد ایالات د کوسوا او سربیا ترمنځ د ځمکې له تبادلې سره چې د دواړو هیوادونو لانجه پای ته رسولی شي مخالفت نه لري. بولټن پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د امریکا سیاست دا دی که دواړه حکومتونه د لانجې د حل لپاره په خپلو کې موافقې ته رسېدلی شي امریکایي مخالفت نه کوي. کوسوو د 2018 میلادي کال په فبروري کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه، خو د سربیا حکومت له هم کوسوو د خپلواکۍ واد په توګه په رسمیت نه پیژني. دې لانجې په اروپایي ټولنه کې د دواړو هیوادونو غړیتوب له خنډ سره مخامخ کړی دی. د روانې میاشتې په پیل کې داسې راپورونه خپاره شول چې سربیا او کوسوو د دې لانجې د حل لپاره د سرحدي تغییراتو په اړه بحث کړی دی. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر د جولای په میاشت کې په واشنگتن کې له جان بولټن سره وکتل او ویل چې امریکا اول وار تیار شوی چې د کوسوو په ګډون د ستونزمنو مسایلو پر ممکن حل خبرو ته غوږ ونیسي. د جرمني سرتیاسم انګلا مرکل ویل چې د ترکی عثمانیانو په دوره کې د ارمنیانو قتلونه شدید جنایت او باید هیر نشي. مرکل پرون له ګورجستان د ارمنستان پلازمینې روان ته ورسېده. د جرمني سرتیاسم د قفقاز درو هیوادونو ته په سفر وتلې ده. مرکل پرون په ارمنستان کې هغه یادګاري ځای ته ورغله چې د ترکی عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د وژل شویو ارمنیانو په یاد جوړ شوی او د ارمنستان خلک د ارمنیانو د قتل عام چلی ورته وایي. مرکل دې چلی ته د ګلانو ګیډۍ کېښوده. د ارمنستان خلک وایي چې د لومړنۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ترکی عثمانیانو د امپراتورۍ په وروستیو کلونو کې 1.5 میلیون ارمنیان ووژل شول. ډېر هیوادونه د ارمنستان د خلکو د دې ادعا ملاتړ کوي. د خبرونو پای. اساج رډو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر له واشنگتن او کابل سره پر شو اړیکو ټینګار وکړ.
همیں ان کی جو خواہشات ہیں انہیں سمجھنا چاہیے.
د شاه محمود قریشی د دې خبرو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. دا به هم واوري چې د غزنی شهر د کورونو تلاشی پیل شوی او د دې ولایت په قره باغ ولسوالۍ کې بمباری شوی. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې سیل راغلی.
باران تقریبا د سلونی وبجونه شروع تر پنیم پورې باران وشو. ټول غازی آباد باندې کورونه چې راوړي دی د مریض څخه راوړي دي او دوه کورونه دي.
دا به هم واوري چې څلور ورځې وروسته د مځکې تر څنګ یو آسماني کاڼی تیری شي. د دې خبرونې په دوهمې مایی کې د ځوانانو په پروګرام کې دا مسله څېړل شوې چې ولې یو شمېر زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې ناکامي شي. د ګوړې اچار تفریحي پروګرام هم لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل هیواد باید له امریکا سره ښه روابط ولري او د دې لپاره باید په افغانستان کې د امریکا حضور ته متوجه شي. د امریکا پارتیا او ځانو پوهوي او خپل لومړیتوبونه هم اور مخ کې کړي. قریشی له افغانستان سره پر شو اړیکو ټینګار وکړ او ویل چې د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو شکول ډیر مهم دي. د دې څرګندونو جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي له افغانستان سره د خپلو اړیکو شکول غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر ویلي چې پاکستان باید له امریکا سره د اړیکو د شکولو لپاره په افغانستان کې د امریکا د حضور پر اړتیا او اهمیت وپوهیږي.
همې انکی جو خواهشات هن انہیں سمجھنا
موږ باید د امریکا پر خواهشاتو وپوهیږو او هغوی باید موږ پر اړتیاو خبر سي. دا رابطه یو اړخیزه نه ده، دا دوه اړخیز تعلق دی. په دو طرفه تعلق کې چې هدف ګډ وي تاسو دواړه یو بل تر کولای سي. موږ به یوازې د پوهیدو هڅه نه کوو بلکې د څه ناڅه پوهولو هڅې به هم کوو. د پاکستان د مخکنیو حکومتونو او کابل ترمنځ په وروستیو دوو لسیزو کې د لانجې تر ټولو عمده مسله د افغانستان له ادعا سره سم په پاکستان کې د تروریستي ډلو فعالیت او له هغه ځایه په افغانستان کې د حملو تنظیم دی، خو پاکستان دا تورونه په مکرر ډول ردوي. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل چې په افغانستان کې د امنیت او سولې په تامین کې د رول لوبولو لپاره به موقع ته ګوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سنبلې په 14 نیټه پاکستان ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې مایک پومپیو د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان ته ټلیفون کړی او له هغه سره په خبرو کې په پاکستان کې د ترهګرو د فعالیت یادونه کړې او ټینګار ور باندې کړی چې د تروریستانو پر ضد قاطی عمل وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون وویل چې د خان او پومپیو په ټلیفوني خبرو کې دا مسله نه ده مطرح شوې. قریشی ومنله چې پاکستان نور د غربي نړۍ محبوب هیواد نه دی. هغه وویل چې په نړۍ کې نوي سیاسي اتحادونه رامنځته شوي، له دې امله پاکستان باید نکونیسي او پر هغوی ځان وپوهوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر غواړي له امریکا سره روابط ښه کړي. د واشنگتن او اسلام آباد د اړیکو په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ګل ایاز د سیاسي چارو له کتونکي ډاکټر سرفراز څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې د اسلام آباد او امریکا او واشنگتن روابط څرنګه دي.
پاکستان او د امریکې کوم اړیکې دي هغه کافی مودې نه اټینشن کې دي. بلکې تاسو ګوري ستمبر کې پامپیو صاحب خپل هم د تیراتلو پروګرام دی هغې نه مخکې زموږ وزیر خارجه چې دی هغه دا ویلي چې زه افغانستان تمتل غواړم او هغه ملاقات کې به هم خبره کوم ورسره. منځ کې ستمبر کې مسکو کې ملاقات دی طالبانو اعلان وکړو چې موږ ولا ځو او افغان حکومت او امریکا وایي چې موږ ولا نه ځو. دې نه دا ښکاري چې په افغانستان باندې د زموږ او د امریکایانو خصوصا چې یو قسمه خبرې یا اتفاق رائے نشته د معاملاتو باندې.
ډاکټر سفر صاحب یو بل پښتون هم دا راپورته کوي چې د پاکستان د بارونو چار وزارت دا ویلي دي چې خارجه پالیسي به په بارونو چار وزارت کې دن جوړیږي. نو اوس په کومه سیمه ییز حالات ته وګورو نو په دې کې تاسو څنګه ګورئ چې د نوي حکومت تګلاره به سوي؟
ما خیال دی دا کوم ریالیستیک حقیقت پسند کوم تجزیه نگار یو هغه مونږ غواړو چې دا ممکنه فلحال نه ښکاري والا دا خواهش کېدی شي یا د ریټي وی یا بیان به دا بیان بذات خود چې دلته به جوړیږي مطلب دا چې مخکې نه جوړی راغلم. اول هم تحقیقي کوم کتابونه پیچ دي ډاکومنټس هغه د خارجي پاکستان کې هند پالیسی افغان پالیسی او امریکا پالیسی هغه فرنګ افس کې نه جوړیږي بل نه جوړیږي. دا به ډور لوی کار وشي که دلته جوړیږي خو ما نه ښکاري نه دا کېدی نه شي بلکې شاه محمود قریشي نه خپل اور سپوسو کو چې هغه ویل چې دا امریکا کې هم د نورو قوتونو انپوټ موریدل دی نه څه نو انپوټ ډېر خبر ده پالیسی جوړول ډېر خبر دی انپوټ خو پکار نه دی. همیشه ډیموکراټیک حکومتونه به ډېر زیات فراخ کنسلټیشن کوي او هغه نه پد بده پالیسی جوړیا خو پکار نه دی دا چې دی خو دې دې داسې شي.
د سیاسي چارو پاکستاني کتونکو ډاکټر سرفراز خان
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د سهار لوو د ماښام تر وبجو پوري ازادي رادیو د اف ام په 3.15 د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې اوریدل شي. په دغو شهرونو کې غزنی هم شامل دی. د غزنی د شهر په څنډو او یوشمیر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د حملو خبرونه خپره شوي خو په هغه ولایت کې چارواکي ډاډ څرګندوي چې امنیتي ځواکونه د شهر او شاوخوا سیمو د امنیت ټینګولو جوګه دي. د غزنی د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په شهر کې د تلاشي او تصفی عملیات بیا پیل شوي او وسلوال طالبان نشي کولی چې په سیمه کې پرمختګ وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د غزنی په شهر کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلاشۍ او تصفیې عملیات لسره پیل شول. د غزنی چارواکي وایي د اختر په دریو ورځو کې د عملیات درېدلې ول. د غزنی د والي ویاند عارف نوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی د مرکز ټولې سیمې به په نوبت کور په کور او کوڅه په کوڅه تلاشي سي. نوري وویل وسلوالو طالبانو پرون د شهر په څنډه کې پر یو شمېر کلیو حمله کړې خو هدف نه چې د نوري په وینا غالبا د غزنی شهر په شاوخوا کې د پروتو کلیو نیول و ونه رسیدل. دوی د دې توان نه لري چې د غزنی پر شار یا کمربندی پوستو حمله وکړي ځکه زیات شمیر ملي اردو او پولیس په شار کې او شاوخوا کمربندونو کې ځای پر ځای شوي دي. وسلوالو طالبانو د اسد په 19مه پر غزنی شار ډله ییزه حمله وکړه. په دې خونړۍ حمله کې د غزنی شار ډېری برخې ویجاړې شوې او سلګونه کسان یې قرباني شول. په غزنی شار کې لا هم ټلیفوني شبکې منظم فعالیت نه لري او خبریالان نشي کولای چې حتی د شار په شاوخوا سیمو کې آزاد تګ راتګ وکړي. د غزنی والی په ورستوي کې خبريالان ته وویل چې پر غزنی شهر په حمله کې بهرنیو استخباراتي کړیو لاس ترلود. والی ټینګار وکړ چې که د شهر د امنیتي کمربندونو د ټینګولو لپاره اضافي امنیتي ځواکونه وروانه سول شي د بلې فاجعې د رامنځته کېدو امکان لري نه دی. د غزنی شهر هغه اوسیدونکو چې ازادي راډیو خبري ورسره کړي پر شهر د وسلوالو طالبانو د حمله د امکان لامل اندېښنه څرګندوي او له حکومت غواړي چې د شهر شاوخوا امنیتي کمربندونه ټینګ کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د غزنی په شهر کې د کورونو تلاشي پیل شوې. پر دغه شهر تر اختر مخکې د طالبانو د برید پر مهال د راپورونو له مخې شاوخوا زر تنه وژل شول چې د امنیتي چارواکو په وینا اکثر پکې طالبان وو. بل لور ته افغان هوایي ځواکونو د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې په تازه عملیاتو کې د 14 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د دې پیښې په اړه له غزنی حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا غزنی دولتی چارواکی وایي د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې په هوایي بمبار کې وسلوال طالبان وژلي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د جمعې په ورځ تر غرمې وروسته افغان هوایي ځواکونو د یادې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د قلبي او کراچي په سیمه کې پر وسلوالو طالبانو بمبار کړی دی او دیارلس تنه یې وژلي دي.
وسلوال مخالفینو یو هاموي ډوله ټانګ چې له چاودېدونکو موادو یې ډک کړی وو او نورې وسلې هم پکې بار وې. غوښتل یې چې خپل وسلوال د ولسوالۍ مرکز ته څیرمه په کلبې او کراچه سیمه کې اکمالات کړي. څلور عددي موټرسایکلونه هم چې د پښته د وسلوال ورسره سپاره وو د افغان ځواکونو لخوا د اوکراسي معلوماتو پر بنسټ باندې تراشه شوي دي چې په ترڅ کې ټانګ او څلور موټرسایکل د وسلوالو مکمل له تجهیزاتو سره له منځه تللي. په دغه پېښه کې دیارلس تنه وسلوال هم وژل شوي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ له تیرو څو ورځو څخه د وسلوالو طالبانو تر سختو جګړو لاندې د وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې تیره ورځ د سختو بارانونو له امله سیلابونه بهیدلي چې یو شمېر کورونه یې وړي او یو لستنه یې وشلی دي. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ اړوند د درین او هلګل درو کې تیر مازیګر توپانی باران نشوي چې سیلابي څو کورونه ځان سره بخړو وبو له هوکړي او پکې د یو لسو کسانو ژوند اخستی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکي تیره شپه 9 بجې ازادي راډیو ته وویل
باران تقریبا د 4:30 بجو نه شروع تر 5:30 پورې باران وشو. دا غازی آباد په صحنه باندې وشو. ټول غازی آباد باندې کورونه چې راوړي دي د مریض څخه راوړي دي او دوه کورونه دي. یو سره د پامیل ټول پلار او بچی ټول راوړي دي سره د ښځې ته. بلې چې د هغې مریري دي دوه وریري ول راوړي. یو ماشوم بیا د قطر علاقې د هغې راوړی دی. ټول یولس نفر ته تعداد ورسېد او مړې د اوبو نه ایستل شوي دي. پیژنې کریم جان ملک ورته ډېر مشهور سړی دی.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم هم د شنبې په شپه ازادي راډیو ته په غازی آباد کې د سیلابونو د راوتلو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو د اړولو خبر تایید کړ او وی ویل
په غازی آباد ولسوالۍ کې سیلابونه راوتي چې د تندر لوېدو له امله په کې خلکو ته د ستر زیانونه اوښتي دي. لومړي معلومات چې موږ ته رسېدلي دي په دغه کې یو لس کسه شهیدان دي چې زیاتره د یوې کورنۍ دي. د خلکو تقسیم درانه مالی زیانونه مروختي خو د زیانونو کار معلومات تر اوسه پورې نه دي.
د یادونې وړ ده چې نورستان او کونړ هغه غرني ولایتونه دي چې پکې اکثره بارانونه په سیلابونو بدلیږي او خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي. او له کومې ورځې چې په کونړ کې د ځنګلونو وهل پیل شوي له هغې وروسته سیلابونه هم زیات شوي دي.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ازادي رادیو په منځني صفحه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadirradio.com کې نیولای شي. که چیرته د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورشئ تاسو هلته هغه راپورونه کتلی شئ چې د هغوی د ازادي راډیو له لارې خپریږي. د هغوی متن لوستلی شئ. همداراز د ازادي راډیو په ویب سایټ کې مرکې ځینې ویډیویي راپورونه او نور په زړه پورې مطالب تاسو اوریدلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د ګوډې اچار 19 تفریح پروګرام لرو او همداراز د ځوانانو په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده چې ولې یو شمېر زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې ناکامه کیږي. دا موضوع په تفصیل په دې پروګرام کې څېړل شوې ده. تر 8:30 بجو وروسته دغه دوه غبرګونیز پروګرامونه خپرو. خو د خپرونې په دې برخه کې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونی د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژي او د افغانستان پر امنیتی وضعیت د هغې په تاثیر مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال د شنونکو پر ارزونو او د امریکا دفاع وزارت د یو رپورټ په اساس لیکلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي تر اعلان یو کال وروسته داسې نه ښکاري چې واشنګټن دې د افغانستان د باثباته کولو او د طالب اورپکو د ځپلو هدف ته نږدې شوی وي. خبرونې د پنټاګن د چارواکو خبره راخیستې چې هغوی بیا ویلي ډېر کارونه مؤثر تمام شوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله ویل شوی چې اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ډېر ښه وخت دی. نیکلسن د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ په جون میاشت کې ټینګ شوي اوربند او هم په جولای میاشت کې له امریکایي چارواکو سره د طالب مشرانو خبرو ته اشاره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په قطر کې له طالب مشرانو سره لیدلی وو، خو وړاندې په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې دننه وضعیت بل ډول دی، دا چې طالبان په ډیرو سیمو کنټرول لري او هم د سیګار ادارې د تازه رپورټ په اساس د ملکیانو مرګ ژوبله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. اخو فارن پالیسی دا هم لیکلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه سخت بریدونه کړي چې سلګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د مقالې لیکوال په دې اړه د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز د امنیتي پروګرام لستر سلاکار شیس جونز سره هم خبرې کړې دي. جونز د خپل تحلیل په یو برخه کې ویلي چې متحده ایالاتونه په دې نه دي توانېدلی چې د پاکستان چلند بدل کړي او دا د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ یو ستونزمنه برخه ده. ډیر افغانان د جګړې ختمېدو ته چمتو دي، خو آیا سیمه هم چمتو ده؟ دا د اکونومیست مجلې د یوې مقالې عنوان ده. د مقالې لیکوال لومړی د افغان ولسمشر لخوا له لوی اختر مخکې له طالبانو سره د اوربند اعلان ته اشاره کړې او ویلي دي چې دا سیخکاري طالبان لنډمهالي اوربند او د بندیانو د خوشي کولو لپاره چمتو وي، که څه هم د دې ډلې مشر هبت الله اخندزاده کومه دلچسپي نه ده ښکاره کړې. د مقالې لیکوال ویلي چې عادي خلک د سولې ټینګښت ته چمتو دي، خو امریکا چین، امریکا روسیه او امریکا ایران لا هم سره لانجې پالي. له دې سره د اکونومیست مجلې په دې مقاله کې د افغانستان د چارو امریکایي کارپو بارنت روبن خبري هم راخستې دي. روبن اکونومیست ویلي چې سوله د ټولو سیمه ییزو قدرتونو په ګټه ده. د بیلګې په توګه هغه یادونه کړې چې چین د یو کمربند یوې لارې پروژې لپاره په افغانستان کې د ثبات راتلو ته اړتیا لري، او د هند لپاره هم افغانستان اروپا او آسیا ته د رسیدو لار ده. او بالاخره روبن اکونومیست ویلي چې بې ثباتۍ هم په افغانستان او هم په پاکستان بد اغیزه کړې ده.
وړاندې به د ازادي راډیو په دې خپرونه کې واورئ چې اټکل کې شي روانه اونۍ به د مځکې د کورې څنګ ته یو آسماني کاڼی تیر شي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. روسیې د امریکا یو شمیر بندیزونو ته په عکس العمل کې ژمنه کړې ده چې له چین او ایران سره به هڅې زیاتې کړي چې په نړیواله سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر د چلند مخه ونیسي، په ځانګړې توګه د تیلو په پیر او پلور کې. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف له نړیوالو چارو مجلې سره د اګست په 23 نیټه په مراکه کې ویلي وخت را رسیدلی چې له خبرو د عمل پر لور وخوځېږو او د ګډې راکړې ورکړې لپاره له امریکایي ډالر کار وانخلو او بل بدیل ولټوو. دا خبره روسی خبری آژانسونو راپور کړی ده. روان کال امریکا پر ایران یو شمیر بندیزونه لګولي او دغه هیواد هم د روسیې غوندې غواړي له امریکایي ډالرو کارولو ډډه وکړي چې په نړۍ کې د تیلو، مسو او نورو مهمو توکو په برخه کې د راکړې ورکړې اصلي پیسې ده. دواړه ایران او روسیه د تیلو لوی صادرونکي دي چې د تیلو صنعت او صادرات یې د امریکایي بندیزونو هدف ګرځېدلي. چین له کلونو راهیسې غوښته چې امریکایي ډالر د نړیوالې پیسې په توګه ونه کارول سي او اوس له امریکا سره په سوداګریزه مبارزه بختي او دواړه لوري د یو بل پر صادراتو تعرفي وضع کوي. په ځینو مواردو کې د نړیوالې سوداګرۍ لپاره د چین پیسې یوان د یو بدیل په توګه وړاندې شوی. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک په دې وروستیو کې ویلي چې یو شمیر هیوادونه غواړي د تیلو او نورو توکو د راکړې ورکړې لپاره د امریکایي ډالر پر ځای یو بل پیسې وکاروي. همداراز تیر کال ترکیه او ایران یو موافقه لاسلیک کړه چې د سوداګرۍ لپاره به له خپلې پیسې کار اخلي. په دې وروستیو کې د امریکا اړیکې له ترکیه سره هم ترینګلې سوي دي. له دې سره چې په نومبر میاشت کې به د ایران پر تیلو د امریکا بندیزونه عملي سي، ایران له نورو هیوادونو سره د نورو پیسو کارولو په اړه موافقې لاسلیک کړي دي. تهران اوس مهال له روسیې سره په دې برخه کې خبرې کوي چې په سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر پر ځای باید خپلې پیسې وکاروي. له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تیر کال له غونډې وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه یې وویل چې په دوه اړخیزه سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر نه کارول د امریکا د بندیزونو ښه جواب دی. د روسي مشر ته وویل چې د امریکایي ډالرو ترڅنګ د نورو پیسو کارول به امریکا یوازې کړي. ځینې څېړونکي په دې باور دي چې د امریکا بندیزونه دا ښکاروي چې د نورو هیوادونو پر اقتصاد د خپلې حاکمې پیسې له کبله ډېر اغېز لري. نور بیا وایي چې ډالر د یوې وسلې په توګه پر واشنګټن بیرته کارېدای سي، ځکه دا پیسه ښایي په نړۍ کې خپل اهمیت له لاسه ورکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
یو یادونه وکړم چې ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمې سونه نیمګړې را رسیږي، څه تخنیکی ستونزه ده، د همدې لپاره ستاسو سمې سونه نه لولو، خو وړاندې ستاسو په ژغ څو پیغامونه لرو. او تر دې پیغامونو مخکې یو په زړه پورې موضوع، د امریکا د متحده ایالاتونو د فضایي تحقیقاتي ادارې له اټکل سره سم لننه څلور ورځې وروسته به مځکې ته نږدې یو آسماني کاڼی تیر شي. په دې اړه تفصیل عصمت څاروندر کوي.
ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره وایي دا اونۍ د مځکې له څنګه یوه تیږه چې اندازه د مصر د یوه احرام یا یوې لویې ودانۍ همره ده تیریږي. د ناسا په وینا دا تیږه به 3 میلیون مایله لرې د مځکې له څنګه تیره شي. اټکل کیږي چې دا تیږه به د اګست په 9 چې د سنبلې له 1 سره برابره ده د مځکې په 3 میلیون مایلۍ کې تیره شي. د دې واټن اندازه له دې ولګوي چې د مځکې او سپوږمۍ د فاصلې 10 برابره ده. د دې تیږې سرعت به په ساعت کې څه باندې 2400 کیلومتره وي. ناسا ویلي چې د دې تیږې اندازه له اویا تر 160 مترو ته رسیږي. د مصر یو احرام 109 متره دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحمت الله رحمت یم د کندهار د ولایت څخه تاسو دا پیغام پر نن پیج دین د ازادي رادیو کارکونکو بچو جوړ او روغ موږ د برېښنا د رئیسات څخه دا غوښتنه د کندهار د برېښنا رئیسات ته چوارته اول چې میټر را باید په ډېرو مشکلاتو باندې چې نه را وځي زکات ته مامورین پیسې غواړي پیسو ته د لارې وایي ګای وایي د همسایه بل دا وه ګای وایي د سرای میټر نه بل نه رایسلی ګای وایي د سرای همسایه میټر دي باقي دا دی باقي دي نور دغه پرسنو په هغه پسې موږ څه نو او بل وروره داسې دغه اوس چې راسوي دي چې برق وروره د یوې ساحې ده پر بلې ساحې باندې د شپې خرڅېږي. هغه برکیان چې کوم برکیان یي هغه د وروره پر منده دغه ساحې وایي ډېره ولاړي سره بله ساحه باندې خرڅېږي. وسلام.
زه د روزګان ولایت د دیراوت د ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. موږ پر دغه طالبانو او پر دغه حکومت باندې هیله کوو چې نو کوئ شرم د الله ته وکړي او د الله د رسول ته وکړي. ما ته خو چې جنت الله تعالی راکوي چې دغه جنت ستا دی او دغه ملت تاسې په وینو کې رنګ پروت دی. زه دغه جنت نه قبلوم. د خدای هغه جنت غواړم چې ټول ولس او جنت ته ولېږي، ټول ملت افغانستان مسلمانان جنت ته ولېږي. نو زه دغه ته وایم چې نو کوئ شرم د خدا وکړي او د رسول وکړي او دغه کندیان څوک چې هغه د خپل وینو دغه لیکونه ولیکله د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپارل. دغه مسلمانانو کته چیرې مسلمانان یاست؟ که مسلمانان یاست چې څوک خپل لیک د ملګرو ملتونو دفتر ته په خپل وینو باندې لیکي، دا څونه د شرم ځای دی. پرېږدوئ دغه چوکۍ، پرېږدوئ دغه توریندارۍ، پرېږدوئ دا پاټ بربازۍ. دغه زما پیغام دی د دنیا ټولو مسلمانانو ته. زما دا اعلان دی چې شهاد افغانستان
کې کته نسته 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 بلاکه جهاد. وسلام. السلام علیکم. د پکتیا څمګنی ولسوالۍ نه سمیع الله حریمی تند خبرې کوم. وختونه مې د لوړپور مقاماتو ته خداده چې پکتیا ډنډې پټان ولسوالۍ او د خوست د زمایدان ولسوالۍ ترمن د غزیدل سرک چې د مقبل په دری په نری کنډو باندې وخت دی ډیر زیات کنډو کپر خلک لبیلبیل ستون سره مخ مو شوې دي. کچیر دا سارا کو پخه او اسری د جوړ شینو دی خوست او امدار مې د پکتیا ډنډې پټان او څمګنی ترمن سیند په ډیر زار حل شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې 19 پروګرام د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو. په دې پروګرام کې دا مسله څېړل شوې ده چې ولې یو شمېر زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې ناکامیږي. همدارس د ګړې اچار ونیس تفریحي پروګرام لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې د اسپانیا په ارتباط یو موضوع لرو چې د اسپانیا د یوې ادارې په ارتباط ده او په زړه پورې مطلب دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د کابل امنیه قمندانی به نن د انتخاباتو د خپلواکو میسون د مرکزي دفتر مخې ته د تحسن خیمې ټولې کړي او اټکل کېږي چې په ولایتونو کې به هم ورته عمل وشي. د هلمند د سولې حرکت غړي نن د بغلان ولایت له خنجانه د دوشي ولسوالي پر لور وخوځېدل. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبه پرون د باران د ورېدو له امله ونه شوه، خو د شلو ورونو دغه مسابقې 2-0 په وړاندې افغانستان له ایرلند څخه وګټلې. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکي اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. او د جرمني سریاتم انګلا مرکل ویل چې د ترکی عثمانیانو په دوره کې د ارمنیانو قتلونه شریر جنایت وو او باید هیر نشي. مرکل پرون له ګرجستانه د ارمنستان پلازمینه روان ته ورسېده. وړاندې د ځوانانو پروګرام اتاندې څنګه لرو، خو اوس اسپانیا ته مخه کوو. د اسپانیا حکومت پریکړه وکړه چې د پخواني دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو هډوکی د هغه له قبره وباسي او بل ځای ته انتقال کړي. د پریکړه پر اساس د فرانکو پر قبر جوړه شوې یادګاري ودانۍ به د اسپانیا د کورنۍ جګړې او د فرانکو د ظالم رژیم د قربانیانو په نوم شي. د اسپانیا د سریاسم رستیالې کارمن کالو پرون په مدرید کې د حکومت د دې پریکړې د اعلان پر مهال خبریالانو ته وویل دا وایي زموږ په څیر پخې ډیموکراسۍ ته دا په هیڅ ډول د زغم وړ نه ده چې د دواړو خواوو قربانیان په یوه ځای کې وي او فرانکو لا هم په داسې ودانۍ کې چې په دولتي ځمکه جوړه شوې له دولتي لقب سره قبر لري د هغو قربانیانو ته سپکاوی دی چې په همدې سیمه کې خاورو ته سپارل شوي. په اسپانیا کې کورنۍ جګړه له 1916 تر 1919 میلادي کال پورې وه. د فرانکو واکمنۍ په 1950 میلادي کال کې د هغه له مړینې سره پای ته ورسېده. د فرانسیسکو فرانکو مړی په مادرید کې خاورو ته سپارل شوی او یوه ځانګړې ودانۍ ورباندې جوړه شوې ده. وروسته په سیمبولیک ډول د یو شمېر عادي اسپانیایانو مړي چې د فرانسیسکو د دیکتاتور رژیم له لوري وژل شوي وو په دې ځانګړي ځای کې د فرانکو د قبر په شاوخوا کې خاورو ته وسپارل شول. د فرانسیسکو فرانکو رژیم په اسپانیا کې د خپلو سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره خونړی کمپاین وچلاوه چې زرګونه هسپانویان یې ووژل، شکنجه یې کړل، زندانی یې کړل او ګڼ کسان لا درک شول. مخکې تر دې چې د ګوړې اچارونی سفری پروګرام خپور کړو، د ځوانانو پروګرام لرو.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه.
د تاندې تانګې درنو اوریدونکو سلام. هر کال هغه زده کوونکي چې له 12 ټولګي څخه فارغېږي د کانکور امتحان ورکوي چې یو لوی شمیر په دې امتحان کې بې نتیجې کیږي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې ول زده کوونکي په کانکور کې ناکامیږي او هغوی چې غواړي په دې امتحان کې کامیاب شي کومو خبرو ته باید پام وکړي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی ده، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
دنی ناسالم می بوختیا ویلری
دا ول ګام د ناکامی د چ دوی وای ک بیا مون به نتیجه پات سواله به نتیجه پات سه
سم انتخاب د سم پارچ حل سره چ زیم مشی کی نتیجه ته رسوی.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1969 پر 1990 کلونو د کانکور پایلې اعلان کړي. په دې امتحان کې چې 1,55,500 زده کوونکو ګډون کړی و، 6,050 تنه د لوړو زده کړو دولتي پوهنتونونو، 2,499 تنه نیمه عالي تحصیلي موسساتو او 6,803 تنه خصوصي موسساتو ته کامیاب شوي، خو تر نن ورځې ډېر زده کوونکي بې نتیجې شوي دي. هغه زده کوونکي چې بې نتیجې شوي د بېلابېلو عواملو له کبله یې خپل درسونه په سم ډول نه دي تعقیب کړي او په همدې سبب د ژوند په یوه مهمه مرحله کې یې له ماتې سره مخ شوي. دا نورستان اوسیدونکی احمدین سونړی یو له دغو زده کوونکو څخه دی.
کانکور ته ما سم امادګي نیولې نه وه، هته هغه خلک خودل ده چې ګوري اوس په میاشتو میاشتو ورته پراته کتابونه مخ یوه ورقه اړی بله ورقه زور او زیر باندې ګوري. موږ بیخي هغه ورقه د کتاب د مخه نه ګردم پاک نه کړو، بیخي هغه نو کتاب مخ بیخي موږ واسکلی نه و، همداسې اټکلي راغلی او بیا امتحان ته کېناستنو.
د لوګر ولایت اوسیدونکی فرید احمد طوفان بیا وایي زده کوونکي د ښوونځي په وروستیو کلونو کې په ځینو داسې مسایلو ځان مصرفوي چې دوی له درس راګرځوي او هماغه وي چې په کانکور کې هم بی نتیجې شي.
ځینې ناسالم بوختیا وی لري چې یا خصوصا په کلیوالو سیمو کې د ځینې وسلوالو ډلو سره دوی ګرځي راګرځي، دغوی سره بوخت دي، یا ځینې نور تفریحي بوختیا وی لري چې مثلا یا په کرکټ کې بوخت دي، یا مثلا موبایل کې اخته تر ډیره گیمونه کوي، په فیسبوک کې لګیا وي، یا مثلا د شپې تر ناوخته پورې ټلویزیون ته ناست وي، سریالونه ګوري، فلمونه ګوري. ما ډیر کله کتلې په خپل ټولګي کې چې د ښوونځي د ازموینې وخت دي، هغه د ازموینې په ورځ ډیرې د سالکان مالی دي چې په مخ ورځ دوی ته نه معلوم چې مونږ نن کوم مضمون امتحان ورکو، یو لبل نه پښتنه کې نن څه شي مضمون لرو، تر دې حد پورې دوی دومره بے پروا او بے تفاوت دي.
نور محمد فرحت بیا د زده کوونکو په وړاندې یو شمیر نور ستونزې را مخته کوي چې په وینا یې په کانکور کې د دوی د ناکامۍ سبب کیږي.
د امکاناتو نشتون، د امکاناتو نشتون په دې معنی ده چې مثلا هغه ته په مکتبونو کې مسلکي استادان نشته، یا د هغه لپاره یا هغه امکانات مثلا کتابونه د هغه لپاره نه دي برابر شوي، په پران د ځاغت نه دي رسیدلی شوي، او هغه لابراتوارونه چې مثلا په عملي کارونه سره ته ورسوي هغه امکانات دغه ته نه دي برابر شوي.
په کانکور کې د زده کوونکو د ناکامۍ یو بل لامل د کانکور د مسایلو په اړه نه پوهېدل دي. زده کوونکي وایي دوی ته په ښوونځیو کې د کانکور په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي، خو د پوهنې وزارت ویاند نوریه نزهت نجرابی بیا د خبره نه مني.
په ټول افغانستان کې دا پروګرام وجود لري او زده کوونکو ته د کانکور په اړه معلومات ورکول کیږي، دا چې کوم سوال نه راځي او څنګه انتخاب وکړي ورښودل کیږي. عملا دغه پروګرام شته او د معارف وزارت لخوا عملي کیږي.
خو امرالله انداز چې سږکال یې د کانکور امتحان ورکړی، د پوهنې وزارت د ویاندې خبره ردوي.
په مکاتبو او په ښوونځیو کې دا معلومات هیڅ نه ورکول کیږي، ځکه د امتحان صحنې ته نه وتلم هلته زه نه پوهېدم چې دا اول به انتخاب کوم که اول به سوال لوم چې به کوم. هلته بیا استاد تشریح کړو، هلته بل ملګرو نه پوښتنه پوښتنه وکړه چې دا سره خن کیږي، په ښوونځیو کې دا معلومات نه ورکول کیږي.
هغه زده کوونکي چې په کانکور کې بې نتیجې کیږي، ډېرې د کورنۍ په فرمایش یا خپل نور له درسونو سره رابطه پرې کوي او د یو کار په لټون پسې ګرځي. خو د کانکور د تیاری استاد سمیع الله نصرتیار احمدزی په دې باور دی که دا زده کوونکي هڅه وکړي په دویم ځلې د کامیابیدو چانس شته.
هغه باید خپل درسونه داسې جوړ کړي، فرض مثال دغه موږ 4.5 ساعته لرو، 8 ساعته باید مکمل کار وکړي، چې هر کار وي په 8 ساعته کې خلاصېږي، 8 ساعته خوب وکړي او 8 ساعته درس وایي، ښه منظم رسېږي. دوی خپل درس باندې 4.5 ساعته پوره کیږي، نو دوی باید مخشوش ونه شي، دوی باید داسې مایوس ونه شي چې ولی یو کال موږ بې نتیجه پاتې یو، دا دویم کال کې که بې نتیجه پاتې سو بیا به څنګه وکړو. نو دغه خبره چې دوی کوي دا اول ګام د ناکامۍ ده چې دوی وایي که بیا موږ بې نتیجه پاتې سو. ولې بې نتیجه پاتې سي؟ هغه کس چې هم مکتب ته ځي، هم اول نمره د خپل صنف ده، هم کار کوي، هم درس وایي، هغه کامیابیږي ته به مال جوي کې. نو دوی باید خپل زحمت وباسي، دوی هم کامیابیږي. خو داسې نه ده چې هغه تب کې کامیابیږي، هغه سره دوه خولې وي، دوه سر وي، چې په عین زمان کې دوه مضمون درس وایي، یو دې سره یو ژبه وي، یو خوله وي، یو مضمون وایي، ټول کامیابیږي. خو منتا چې یو سیستم ولري، یو منظم تقسیم اوقات ولري درس دپاره، کامیابی داسې هیڅ مشکل نشته.
تاندې څانګې د شنبې په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرارې د 1 شنبې ورځې د سهار د 2 بجو په خپرونه کې اوریدلی شئ.
د دا چې ولې زده کوونکي په کانکور کې بې نتیجې کیږي، دوی د امتحان په مهال کومې تیروتنې کوي، او که زده کوونکي غواړي د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شي کومو ټکو ته باید پام وکړي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د لوړو زده کړو وزارت د امتحاناتو د عمومي ریاست له مشر پوهنوال عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
یو ښکارا دلیل یې دا ده چې درس نه وایي، یعنې هغوی ډېر احتمال دا شته چې بې نتیجې شي. نور کوم تخنیکي اړخونه دي چې مثال دوی د سوالونو د حل کولو په وخت کې هغو ته پام نه کوي او هغه سبب کیږي چې دوی بې نتیجې شي؟
یو دلیل دغه دی چې دوی چې ښه پار چلی ښه انتخاب نه کوي. بل دلیل یې دغه دی چې کله چې په کتابچه کې کوم سوال دوی حلوي او هغه غواړي چې انتقال یې کړي ځواب پاڼې ته، په سمه بڼه یې نشي انتقالولی. سوال د کتابچه کې ټکی پنځم سوال کله چې رسوي ځواب پاڼې ته، څلورم سوال کې ترې تور شي. او بل د رواني حالت هم پازمنه باندې ډیر تاثیر لري. که یو داوطلب یا یو زکریال زده کوونکی په هغه قوي مورال باندې ازموینې ته رانه شي، متکی په ځان نه وي او هغه ټول رواني فشارونه سر نه لري کړي نه وي او ډیر مطمئنه سانې ته رانه شي، کله دې حتی یو داوطلب ورسوي چې سم ځواب نشي پیدا کولی.
له ډیرو زده کوونکو سره چې موږ خبرې وکړې، هغوی دغه یوه ستونزه یاده کړه چې دوی ته مخکې له کانکور څخه په ټولګیو کې د کانکور په اړه ډیر معلومات نه ورکول کیږي. دوی ته باید څنګه دغه معلومات ورکړل شي؟
چې موږ ته متوجه دي لوړ زده کړو وزارت، لوړ زده کړو وزارت د مغلومړیو شیبونه چې یو زده کوونکی د ولسم ټولګي غواړي چې لوړ زده کړو ته لار عمومي د شمول لپاره یو ځانګړی فورم ورکوي. همدغه فورم په شا هم دوی لپاره هغه لارښوونې ذکر شوي دي چې اړتیا یې ده په امتحان کې باید هغه پام کې ونیسي. همداشان دې سره یو ځانګړی بل لارښود هم ورکول کیږي چې د کانکور لارښود په نامه باندې یادیږي. په هغه کې ټول جزئیات د کانکور د انتخاب، د کودرشتې، د کتابچې، د ځواب پاڼې، د هر څه ورته تعریف شوي دي.
یعنې تر اوسه پورې د پوهنې وزارت سره ستاسو په دې برخه کې څه همغږي شته ده چې د زده کوونکو د پوهولو لپاره ځینې کارونه په ټولګي کې وکړي؟
دا خپلې ادارې پورې تړاو لري. دا ځانګړی اداره د مستقله اداره د معرف وزارت د خپل د طالبان لپاره دوی خپل پروسیجر لري څنګه باید کار وکړي. موږ له خوانه هغه څه چې په کار دي موږ کړی دي. معرف وزارت هم په کار دي چې په دولسم صنف کې د ما وړاندیز دی که مثلا تمنلو وړوي په دولسم صنف کې د اقل د څلور میاشتنۍ ازموینې وروسته که دوی یو ساعت درسي ورکړي د کانکور لپاره، اول ته د هغه مسلکي ښوونکو لخوا لارښوونه ورته وشي، د پایله باندې مثبت ولري.
انتخاب یو بل مسله ده. کچر زده کوونکي غواړي داسې انتخاب وکړي چې دوی ښه نتیجه ترلاسه کړي، کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
که 50% دوی هغه زده کړه پوهه دې نتیجه ټاکي، 50% هم انتخاب ټاکي. سم انتخاب د سم پارچې حل سره چې زمینه شي ښه نتیجه ته رسوي، او نه سم انتخاب او سم حل د کتابچې بیا هم دوی غلط نتیجه ته رسوي. متاسفانه زموږ په ټولنه کې انتخاب له کور راځي، او بیا چې کله دولت پارچه حلوي پرته له دې چې په دې فکر وکړي چې ما څومره سوالونه حل کړی دي، مغ د کور انتخاب کړی سوی.
نو مثال یو زده کوونکی دی، هغه غواړي طب ته کامیاب شي یا حقوق ته، خو هغه دومره سوالونه حل کوي چې هغه اقتصاد ته کامیابی دی شي. د ده د خوښې پوهنځی خو اقتصاد نه ده، نو ضرور ده چې دی باید اقتصاد انتخاب کړي.
څوک چې طب غواړي هغه به قوي هوډ غواړي، هغه باید په دې باندې مطمئن شي. 150 سواله چې ماته راځي او نو 150 کې حل نه کړم، 950 خو باید حل کړم، حداقل 150 خو باید حل کړم، 350 خو باید حل کړم. او که دې نه حلوي نو باید ځانته دوام انتخاب هم ولري، دریم انتخاب هم باید ولري، چې باید دوام او دریم انتخاب داسې پنځه انتخاب کې چې که طب نه خطا کی هغه پنځه ته لاره پیدا کړی شي. دا طلب چې کله وایي چې ما 140 سواله اطمینان لرم چې حل کړی مې دي، د دې انتخاب 130 شونه وکړي، ځکه موږ خپله په دغه خپل اطمینان باندې کله غولېږو. موږ هغه څه چې وایو چې موږ 130 حتمي حل کړي دي، هغه 130 حتمي نه وي، کېدای شي 130 حل شوي وي. دی انتخاب د 150 نه کوي، خو کتابچه 130 راوځي، بنان څه چې غواړي هغه ته لاره نشي پیدا کولی.
یعنی اول باید سوالونه حل شي بیا انتخاب وشي.
اول باید سوالونه حل شي، د سوال مطابق بیا ځان ته حد وټاکي. نو په دې خاطر باندې دغه ناسم انتخاب 204 نه یو باندې موږ سره کال بې نتیجې لري چې واجد شرایط اعلان ک. دلیل دغه دی چې د په 204 نه یو نمرو باندې خو نور 15 تم لارې سره، خو د ناسم انتخاب چې تپ 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 بل اخر وته تم لار پیدا نه کړل او په دغه نمرو باندې بې نتیجې پاتې شو.
ځینی زده کون که کانکور یو چانس کرنی وایی چلور زوابه پختنی دی بس نخی کوایی خام خواب دا سهی راو زیمونگ با کامیاب شو آیا کانکور یو چانس ده؟
زب پده قدیم چه کانکور نور چانس نده کانکور مطلق با پوها پوری ترده ده که چو پوها ونه لری او آمادگی ونه لری ده کانکور لپاره ده خونزی دوره خانوی تیره کرده او خب پورا آمادگی ورته ونه لری په هیچ صورت نور لده ورسه با لور زکر تا ده چانس لاره لاره پیدا نکی ځکه کانکور شفافه شوی دی او پاک شوی دی دلته فقط استعدادونه دي چې رقابت کوي
وروسته پوښتنه دا ده چې یو زده کوونکی غواړي په کانکور کې ښه نتیجه ترلاسه کړي کوم ټکو ته باید متوجه وي
یو خو مخبل آمادګي ده چې باید مطلق آماده اوسي ازمنې ته بل رواني غښتلتیا ده چې باید رواني په لحاظ باندې د ډېر حاکم وي په ځان باندې د امتحان تر تاثیر او تر استرس لاندې رانه شي خپل اخلاقي جرأت باید ولري د خپل وخت نه باید په پوره توګه په سمه منظمه استفاده وکړل شي د ستونزې په وخت کې په هغه آزاد فضا کې له استاد سره خپله تخنیکي پوښتنه د مطرح کولو جرأت ولري د کانکور تخنیکي اړخونو نه مخکې له دې نه چې کانکور ته راشي باید کافي معلومات ولري چې زه چې ځم د کوم ځای نه باید پیل کړم څومره وخت ورته لرم ځان څنګه وخت سره عیار کړم په آخر مه اول کې کوم کار باید وکړم په آخر کې باید کوم کار وکړم دغه تویش چې ولري فکر کوم چې دا یې د کامیابۍ راز او ښه انتخاب ولري
کانکور کې د کامیابیدو لپاره په سم ډول د خوندزي درسونه ویل او د دې پروسې په اړه لازم معلومات ترلاسه کول هغه څه دي چې د زده کوونکي په کامیابی کې ډېر رول لري هغوی چې بې له تیاری د کانکور امتحان ته ورځي داسې وي لکه یو سرتیری چې د جګړې میدان ته بې وسلې لاړ شي دا ډېر کم احتمال لري چې دوی دې بیرته ژوندي یا کامیاب راوګرځي ریدون کو دا ود تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خواږه اوریدونکو سلام خدای مو روغ او خوښ لره د کاندیدانو د اکسونو په انتظار بې زه یې وبوینئ او واده غوري به هم واورئ چې سیم درته شروع او غرونه درته غوښه کړي لکه د جمهوري ریاست کاندیدانو چې د کمپاین په وخت به ویل چې له وطنه به جنت جوړو او له خلکو به د اماراتو امیران وخو مو لیدل چې پرته له خپلې دریشیو او په بهر کې کورنیو ته له عیش و عشرت جوړولو یې بل هیڅ هم ونه کړل د خپرونې په پیل کې د هغه والي صاحب فعالیتونو درسره غږیږو چې د شپې ویښ او د ورځې ویده وي قدرمن اوریدونکو اوس د هغه والی صاحب په ژوند او فعالیتونو خبرې کوو چې د شپې د کارونو په حق له چورت وهي او د ورځې خوب کوي ښاغلی والی صاحب ویښ خلک وایي چې تاسو د شپې ویښئ او د ورځې خوب کوئ دا ولې دا مو عادت دی او که کوم بل علت لري
تر هر سړومبی د تاسې اوریدونکو ته ښه سلامونه وړاندې کوم او بیا به د تاسې د پوښتنې په ځواب کې ووایم چې رښتیا هم د شپې ویښ یم او علت یې دا دی چې ټوله شپه د ولایت او ولسوالیو په هکله فکر کوم او دا چورتونه وهم چې په څه ډول د ترقی او بیا رغونې کارونه پیل کړو، خلکو ته یې څه خدمتونه وړاندې کړو، کومې اسانتیاوې ورته برابرې کړو. په همدغو چورتونو چورتونو کې شپه ویښه راباندې سبا شي او ایله د سهار د اذان په وخت خوب راباندې راشي، نو بیا رښتیا هم زیاتره ورځې چې د کوم لوړ رتبه هیئت د راتلو آوازه نه وي، د غرمې تر یوې یا دوه بجو پورې ویده یم.
نو ته چې تر دوه بجو ویده یې، د ولایت او خلکو کارونه څه وخت کوې؟
که د پیسو خبره نه یي، نو بیا د ولایت معاون صاحب ته مې پوره واک ورکړی دی چې کارونه پر مخ بوزي.
نو له دې دومره چورتونه او فکرونو دې کومه د حل لار پیدا کړې که نه؟
څه دروغ به درته ووایم، نه. چې هر څومره چورت ورته ووهې سر نه نیسي او دا وړۍ نه شړۍ کېږي، خو بیا هم زه مسؤول یم او مسؤلیت لرم چې فکر پکې ووهم او ماغزه پکې وجنګوم، دا مسؤلیت خو به ادا کوم.
اوس د والی صاحب له سکرتر بې خوب صاحب سره غږیږو چې واورو دی د والی صاحب د ویښ پاتې کېدو علت څه بولي. نو سکرتر صاحب، ته څه پکې وایې؟
والی صاحب ملامت نه دی، زه خو لا وایم چې د زړه خوږي وړ دی، خوار هره شپه تر سهاره ویښ ناست وي، شاید دی به یې نه غواړي، خو یاران او اشنایان هم نشي خفه کولی. له همدې امله زیاتره شپې موسیقي ته ناست وي او ځینې شپې پاچا دوست، چاروالی او فیسکوټ کوي.
د ورځې چې ویده وي د ولایت او خلکو کارونه څنګه کیږي؟
کیږي څه کارونه دي، زه هم کوم او معاون صاحب هم کوي.
خوږو اوریدونکو، اوس به د دې ولایت د څو تنو عامو خلکو تاثرات واورو چې د والی صاحب په هکله څه وایي.
نوم مې مڼه ګل دی. خبرې چې والی صاحب شته خو نور خبر نه وي چې څه کارونه کوي.
پریسا نومیږم. ما هم اوریدلی چې والی صاحب د شپې ویښ او د ورځې ویده وي.
ګل احمد یم. چې د ورځې ویده نه وای نو د ولایت او ولسوالیو به دغه حال نه وای.
یو تعویز لیکونکي ته ورولو چې لکه اکسیر د هر مرض دوا ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر اغلی؟
خیر یوسی،
خدمت وایا، څه مشکل مې درلوده؟
خبر شم چې ته ښه تعویز کوې نو ځکه درته راغلو، خو دا وایه چې ضمانت شته پکې که نه؟
ضمانت شته پکې، خو په اذن د خدای.
یعنې څنګه؟
خو د خدای پاک رضا وه اوبه شي او که نه وه اوبه نه شي. زه هر چا ته سپینه خبره کوم، دروغ او دوکه مې نه دی زده، خپل بندگی کوشش کوم.
مثلا څه کوشش کوې؟
کوشش مې دا دی چې تعویز په اوداسه لیکم، دا یو. بلې په سوچه قلم او سوچه کاغذ لیکم، دا یې دوه. او بلې په ښه نیت لیکم، دا یې درې. بلې دم ښه پخوم، بیا یې لیکم. نو کله دا ټولو خبرو سره تعویز اثر ونه کړي، معلومه خبره ده چې تعویز اخیستونکی مشکلات لري. مثلا یا به جنوب او بېلمازه وي، یا به یې نیت خراب وي، یا به یې د شکرانې پیسې حرامې وي، او یا به هم کوم بل شرعي مشکل لري.
نو ته اوس د څه شي تعویز کوې؟
د محبت کوم، د حج و عمرې ته د تک کوم، د ویزې د خلاصېدو کوم، په بهر کې د قبلېدو او سیتیزن کوم، د وکیل کېدو کوم، د رتبې اخیستلو کوم، د جنرالۍ کوم، د والي کېدو کوم، د ولادي نسایي د تکلیفونو د حل لپاره کوم، د اورتوپیدي کوم، د معدې د تیزابو او ایچ پایلوري او د بډوډو او مثانې د تیږو د ماتېدو کوم، د ویښتانو د تویدو او د جلدی ښکلا کوم. اوس ته ووایا چې ته څه تکلیف لرې؟
د ما ملا خوږیږي، خو غواړم چې څلورمه ښځه هم وکړم. ما ویل که د محبت او ملا در ته راته وکړي.
دا دواړه بیل بیل تکلیفونه دي. نه پوهیږم چې دې ته به تعویز ولګیږي او که نه.
ولې؟
خو که د واده دې ولګیږي د ملا دې نه لګیږي، او که دې د ملا ولګیږي د واده دې نه لګیږي، ځکه د ملا تعویز بیا د مساج تعویز هم غواړي او دا ډیر وخت نیسي.
غبرک شیرم واوری.
که زه وکیل شوم ګرانې، نو تا ته هار جوړوم، په شنه کمیس باندې دی پاولی کتار جوړوم. که زه وکیل شوم ګرانې، نو تا ته هار جوړوم، په شنه کمیس باندې دی پاولی کتار جوړوم. د خار په لوکس او قیمتي هوټل کې، د خار په لوکس او قیمتي هوټل کې درته ډوډۍ درکوم، درته ډوډۍ درکوم. که زه وکیل شوم مورې، درته بنګړي اخلم. که زه وکیل شوم مورې، درته بنګړي اخلم. د اصلو زرو عربي تلاو، د اصلو زرو عربي تلاو، او خي زری پنی ور سره، او خي زری پنی ور سره. که زه وکیل شوم پلارا، که زه وکیل شوم پلارا، درته موټر اخلم، یو ښه ټیکټر اخلم، یو ښه ټیکټر اخلم. یو خاور یخمینه لونګی، یو خاور یخمینه لونګی، یو ښه چادر اخلم، یو ښه چادر اخلم. که زه وکیل شوم انی، که زه وکیل شوم انی، خیز ربین آینه کی شا مقصودی تسبی، د وطنی قالینی یو ښه ښایسته جای نماز، د وطنی قالینې یو ښه ښایسته جای نماز. او د سرو کوزه اخلم، د سرو کوزه اخلم. که زه وکیل شوم، که زه وکیل شوم، نو دا ټول شیان به په لومړۍ میاشت کې اخلم. که زه وکیل شوم، نو دا ټول شیان به په یوه میاشت کې اخلم. بیا به نو غټ کارونه لکه شرکت او کارخانی جوړوم، لکه شرکت او کارخانی جوړوم. که زه وکیل شوم، آن د وو پښتونو ټول ارمانونه به می ورته پوره کم، او پوره به یکم. که زه وکیل شوم موري، که زه وکیل شوم پلاره، که زه وکیل شوم انی، که زه وکیل شوم ګرانی، که زه وکیل شوم ګرانی.
دا خبرونه ننګیار نشنه برابره کړی و، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، حسین حکمت او زهیله زرمتی. کلمو سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 3. موسیقی.